سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه د مایکروفون ستاسو د خبرونې لپاره ځانګړې ده ز احمد تکل به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره يم خو لمړی خبرونه وړاندې کیږي تکل شوی چې د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلې دي چې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې موارد شمیر 15 ته رسېده افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوي دي د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې افغان ټولنه پر ملایانو اشرافو منځنۍ او ټیټو څلورو طبقو ویشل شوي او پکې ویل شوي دي چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزاوې ورکول کیږي پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د قانون جدي اندېښنې پارولې دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او یې ویل هیله ده چې ایران ژر تر ژره د خبرو میز ته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کیږدي ښاغلی ترامپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې دا هم لیکلی دی چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی او زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وشول خو دا ځل حمله به د په وینا تر مخکینۍ هغې ډېره سخته وي د ترامپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویل چې له واشنګټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې اغېزمنه نه ده او نه ګټه کوي کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همداراز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي د سوریه د مخکینی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2024 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشر په مشرۍ ځواکونه ونړاوه د روسیې نږدې متحد و او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه رضا حسین پور په لومړی شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهمه نیمه کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبری تر پایه ورسو افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان ماليزیا او ایران سره یو ځای دی دا سیالي چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې یا دلوې له اوومې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر اتلسمې نیټې پورې دوام کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست په افغانستان کې د واورو وروستۍ څپې هوا تر پخوا ډیره سړه کړې او خلک تر پخوا ډیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي د ژمي لر رسېدو سره سم د برېښنا پرچاوي هم ډېرې شوې دي د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وایي د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوي هم ډېرې شوې چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي اوس دلته سوال پیدا کیږي چې برېښنا نه وي، لرګي ګران وي، د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحي نه وي، نو باید کورنۍ څه وکړي؟ د نن په مایکروفون ستاسو خپرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفي صاحب ته. آصفي صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، په کور کې د سوان مواد حتمن لری او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې، کوم د سوان مواد نه تاسو استفاده کوئ، څه سوځوي کور کې؟
سلامونه علیکم هلی د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول ته لږه صحت ولرې. رحیم الله سفیم د کابل خار اوسیدونکو چې دواړه په خیل می په تیر نظام په جمهوریت کې چې اسکر عمر الله سره ورکړي او اوس فیلن بیکاره هم یم او د پنځم لس یا شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست هم یم چې پلار مې هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی. نو ډیره ستونزمنه ده لرګیو ته او سنگ زغالو دي شنو ته وس نه رسیږي. نو د ما په شمول باندې اکثریت خاریان په دې ورځې په ماشومان لیږي او د رنون له پلاستیک او کاغذ او ربړ او دا شی راټولوي او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډېر زیات ضرر لري او د دې سره ډېرې ناروغیانې پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه اسانه نه پیدا کېږي، دومره مریضانې زیاتې شوي دي. ربړ خلک سوځي، ټیرونه واړکي سوځي، نو دا بس څه شی چې په لاس ورشي د ځانو د کورنۍ د ګرمېدو دپاره نو هغه سوځي.
تاسو هم آصفي صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوئ؟ همدغه ربړ، پلاستیکونه او دا شیان چې له ډیرانونو نه ستاسو ماشومان راټولوي همدا سوځوئ؟
هو، مجبورن همدغه سوځو. نو کار نشته، دا اسلامي امارات چې راغله دا زه خپله د کور سرپرست یم یوازینی، نو بل څه نشته. نو څه ته به سړی پیدا
کېږي
د سل ټوکو که ډاکټرانو مریضان لپاره؟
تاسو ویل چې شپاړس کسیزه کورنۍ ده ستاسو، نو څو کوټې تاودوئ د دغه یو کور کې چې تاسو ټول یو ځای اوسېږئ؟ څو کوټې تاودوئ؟
یوه کوټه، یوه کوټه په ډېره مشکله باندې هغه داسې نه تودېږي چې هغه مشکلات یې خو مسه ده، هغه یو دومره شي چې هغه هوا یې ماته شي، بس هماغه کې خپله ګزاره کوو، یوه کوټه موږ نه تودو.
او دا نور کسان چې په دا نورو خونو کې د شپې څملي، د دوی په یخه هوا کې څملي که څه څه کوي؟ تاوده کالي اغوندي، لوی برستنې اغوندي، څه کوي؟
او بس لوی بلستن یا غوندو، بس نور داسې څه خاص څه شی نشته دي. نو ټولو خونو ته خو د ګرمېدو وسه نه کېږي او برقونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه موږ کار واخلو. که چېرته په هغې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي، نو د هغې بلونه پرې کول هم بیا د غریبو خلکو د وس نه د باندې شي بار چې بیا نه کېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نه ځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سوانګ موادو شیان راټولوي.
زمونږ ماشومان خو مکتبونو ته ځي، خو داسې چې د کورنۍ ستونزې مشکلات وي نو اکثره ورځې بیا د مکتبونو نه هم پاتې یو فیلان. خو په کابل کې مکتبونو رخصتیانې دي، چوټیانې دي، او نور کورس او نور شیان نه شو ویلی پرې باندې، ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي او دلته کار روزګار نه وي، نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه ووایي؟
ډېره زیاته مننه آصفي صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو، نورې پوښتنې هم لرو، خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصفي صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی په خپل کور کې ربړونه، پلاستیکي شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي، کیفیت ته یا هغه موادو ته نه ګوري، یا څه چې سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي. نو د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ دا خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل ښار مخصوصا او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب، ګران آصفی صاحب ته، ملما او ستاسو همکارانو ته، او ستاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
ښه
راغلاست خبرونه ته، مننه.
ګورئ د آصفی صاحب چې وایي خو یو حقیقت دی او مجبوریت دی، او په دې چې اول خو خبر داده چې په دې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري، او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دوی د کار منسوي دي، دا ډیره یو جفا ده د ولست ده. په دې چې کچیری وظایف تقسیم شي او په یو مثلا په یو کورنۍ کې دوی درې خزي مثلا کار وکړي، طبیعي ده چې د کور خوان یوازې دته مرسته کېدای شي. دوی کولای شي د پلاستیک پر ځای مثلا نور ته مخ راوړي، مثلا سولار پینلونه واخلي، د سولار نه کار واخلي پیسو، او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي، هم د تسخین دپاره، هم د ډوډۍ د پخول دپاره، ټول کار کولای شي. په افغانستان کې اکثریت ورځې لمریزې دي چې لمر ډېر دی، د دې نه کار اخیستل کېږي. بل دا چې ګورئ په چاپیریال باندې ډېره بده اغیزه کوي، دغه پلاستیکونه، ټایرونه، دا شان چې خلک سوځي، دا امراض رامنځته کوي، په اصطلاح تنفسي امراض، او د هوا ککړي، او دا د هوا ککړتیا پر هر برخه باندې منفي تاثیر لري، حتی پر زراعت باندې. تاسو ګورئ چې یعنی تاسو منفي تاثیر ډېر لري، حاصلات لږیږي، او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي، چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدي چې کاربن مونوکساید دی، میتان دی، نور دی، چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولست و خلکو ته رسیږي. نو دلته دغه ټول دغه دي، نو که دوباره سکاره دي هم چې خلک سوځي، نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلترونه ونه لري، بیا هم ککړتیا باعث کیږي، هوا ککړي، او د ستونزې رامنځته کوي. نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دی، چې بل دا چې ټول ولس خو د بل سکاره اخیسته دي چې پیسې نه د کوم ځای واقعت هم دولت سبسایدي هم ورکوي چې امکانات نه کېږي. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړی دي د دې څخه استفاده وکړي.
نادم صاحب، تر ټولو خ د سونګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي، هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي؟
خو هغه خو تاسو د پویږي چې کاش برق وای، متاسفانه چې
نه، برق خو نشته تقریبا، مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې، خو بيخي د برق نه خلکو لاس منځلای.
یعنی تکاسه یو کتم وایم چې افغانستان دومره پوتنشیال لري چې ما مخکې یو راپور دغه تخپور کې مخکې په بل مرکه کې چې واقعا د ظرفیت افغانستان د بغض تولید لري، یعنی د باد نیولې، د لمر نیولې، د اوبو نیولې، د ډبرو سکارو نیولې، د هر شي نه، غاز نه، د دې ټول بغض تولید لري. چې متاسفانه توجه نه سی وسوګره کابل، مونږ په کلونو کلونو د افغانستان غاز روسیه باندې خرڅول، روسیه ځان ته وړه، اما دومره ونه شو چې د شبرغان تر کابل پورې یو دغه یو پاپلاین را کاچ شي چې مثلا کابل شاریان ته غاز ورکړی وای، دا غاز هم ډېر سهولت رامنځته کول چې بس اخلا هغه کورونه تي چې ورکړی وای، دوی د برق د تسخین پیسې کې، د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول، دغه برق په نور ته رسیده، نور مشتریانو ته نور.
کیداسې په ترتیب سره وایو نادم صاحب، چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده، او برېښنا اوس نشته، نو او سولري برېښنا هم شته، او د بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته، مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي. له سولري یا دغه د اوبو بندونو له برېښنا نه وروسته دوهم همدغه ګاز دی چې تاسو وایئ چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري.
هو په دې چې ګوره دا ګاز مایع که څه هم اوس پایپلاین نشته، دا ګاز مایع خرڅي کې دلته دولت د سبسایټي ورکي خلکو ته. بل دا چې په نوم دی هوشمند بخاري اوس جوړیږي، هوشمند بخاري په دې وایم چې بې ضرر دي. هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپله ګولیږي دا اوشمند بخاری باید چې وارد سی او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دې باید په سرخرید خلکو ته واکې په دې چې چاره نشته. نو یو شینه چې ګټه اخی او بل شینه باید چې ولسته هم ګټه ورسیږي. دا اوشمند بخاری ډېر مفید دی په دې چې تاسو اوریدلی چې د ګاز د وجه اکثر کسان خپه شوي دي، نه وژل شوي دي، چې د شپې هلته مفرض دغه نه و چې مثلا ګاز هغه بخار ووځي خلک یې د منځه وړي دي. دا ډېر اتفاقات په ټول ولایت کې ولیدل. اما داسې وشمن بخاري دې وارد کړي او خلکو ته دې وویشي چې دغه نه مشکلات خلک خلاص یې، هم د چاپیریال ساتون دپاره ډېر ښه دی، هم د تسخین دپاره. او دا وشمن بخاري هم په دوی باندې دوی ښه کولی شي چې خپل ډوډۍ هم پخه کې برغه باندې مثلا
د کیسه شي سوځي په دا هوشمند یا زیرکو بخاري کې ښه ګاز سوځي.
ګاز سوځي دا چې ام روشنایی تولیدولای شي، ام په سره چې غذا هم باندې پخېږي، ام بل دا چې ګرم تودوي کوټه هر وخت چې اندازه د اکسیجن کیچو اوتومات خپل ګلېږي. دا ډېر مهم دی.
ښه، زما تاسو نن نورې پوښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندې دي دا به هم له تاسو نه پوښتنه وکم. خو اوس چې اسفي صاحب نه غواړم پوښتنه وکم، اسفي صاحب تاسو د نادم صاحب خبرې واورېدې، دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکي، او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په غو کې مایع ګاز سوځيږي، او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي د بخاری په خپل ګل کیږي. تاسو کله د دې شیانو نوم اوریدلای، کلمو په دې باره کې فکر کړی، د بل چا کرم ولیدلې دي؟
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړو، ځکه چې یو شي ته د باره کې فکر هم کوي، یو شي ته نه په خپل سیستم باندې خپل ځل مخکې وړي.
مګر کله کله د غوړم پوښم چې تاسو یوازې همیشه د ژمې خو د افغانستان ډیر اوږد ژمې دی، نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په اسوان موادو چې له ډیرانونو لاسته راځي او په پلاستیک او په رابر په دې گزاره کوي، او کله هم مایع ګاز سوځوي، کله هم د بدیل اسوان موادو په توګه له بخارۍ نه کار اخلي؟ فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی، خو له نیکه مرغه نادم صاحب را سره دی. نادم صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. د سوانګ نور خوندي مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی په لاسرسی ورته لري، هغه نور کوم دی له دغه مایع ګاز پرته او له د زیرکو بخاریو پرته؟
ګوره تکار صاحب، په ځینې ولایاتو کې مخپل لیدلې، په ځینې کورونو کې په نوم دی تاوخانه، تاسو به مطمئن اوریدلې تاوخانه؟
بالکل، وو ډېر معروف دی په د افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډېر زیاته معموله ده تاوخانه.
ګوره پیکترین لاره دا ده چې په تاوخانه یو تنور د تراره څخه داسې دغه استلسوي د داسې لار ورته کوچنی داسې یو تونلک او دا په د کورونو او اتاقو ته تللی او د اتاقو لاندې په اصطلاح بدغه دغه چې دوی کوم ډوډۍ پخوي یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځایه نه ځي، دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمیږي او هم ګرمۍ یې هم په اصطلاح دوی کولی شي خپل پخه دغه غذا او دا شیان دلته پوخ کړي دغه کې. نو دا د بهترین لار ده چې هر څوک چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې په افغانستان کې متاسفانه د امکانات خو نشته دی او په دې سره خوشبینه کم ای، نو بیا هم دا جر دا کار نه دی چې افغانستان د انرژي مسله داسې جر حل شي. نو که حل هم شي که چیرې د خلکو عاید کم وي، بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نشي ورکولی. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه دی د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي، اما بانم کولی شي خلک د دغه سولري شیان نه استفاده وکړي. او زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولري پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپل دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه هندار ورته وایي، دغه هندارې ډېر ګټ هم بې ضرره دي، هم په اصطلاح دوی کولی شي چې هم باندې دوی هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده ځینې وکړي، هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی، بې ضررترین شی به دغه شی. نو دا نو بیا هم د بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري، منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفي صاحب، تاسو خپل کور کې اوسېږئ؟ دا اوس چې چیرته اوسېږئ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې، څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د توخانو یادونه وکړه، یا هغه په ډیرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له توخانو نه کار واخلئ؟ اسکی سب غږ مون راځي که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ، موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. ستاسو غږ موږ نه اورو آصفي صاحب، که لږ خپل موقعیت بدل کړئ موږ به وکولی شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر، په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی، دا اوس ډېر ښه دی، ستاسو خبرې موږ اورو. مهرباني.
نو ما داسې ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونه خو کرایي دي او دغه عمره امکانات نه لرو.
بله، او تاسو نشئ کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایي چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانه؟
نه برابرې یو خو نه کوي، لږ کار هم په کفایت نه کوي، کوم شی چې درته سپارل هغه امانت غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه توخانه چې دغه خپل یو مصارف لري، یعنی دغه تم لرګي په کار ده، یو شی داسې په کار ده چې هغه انګار ولري، هغه یو څه مقاومت ولري، نو هغه پلاستیک او دغه شیان په دغه کې تم سوځول خدا ډیر غواړي، او که دوی هم سوځول دا کوم فائدہ نه لري.
تاسو دغه ربړونه او د پلاستیکو د شیان چې سوځوي په بخاري کې سوځوي که په تناره کې، په څه شي چرګي مو جوړه ده، څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب. زه داسې پوښولم چې په بخاري کې سوځوي خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډیر واضح نه دی. تر هغو چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لرئ وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
احمد تکر صاحب، سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
او روغ اوسېږي البته. خیر خو لگا کہ ہم شاہ سے پیزر ہوتا ہے جب معمول شروع کرے جیسے اور ریپیٹ مطلب مثلا جب اگر کوئی چیز سوختلا نہ منو ہوتا ہے تو
نہ مون دے لے پر چے مون کا تاس خو مون پی جنو چے تاس زمون دائمی اور دن کی اس مگر خدا چے جان معرفی کی پدی خاطر چے اغا اور دن کی چے تاس کچرتو نہ پی جنی اغه مو مفصل پی جنی میرا بنی اوکی مننه دا به البته امدا پختنه بل نادم صاحب نه هم وران دی وکړو په پرونه کې چې دا به د دې اخره بد څنګه کیږي مګر زه غواړم چې تاسو دی وی خبرې په جواب کې وایم تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي ځینې خلک تنبلی کوي د سوي چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نوي احمدی صاحب اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدی صاحب له بغلان زموږ دایمي همکار یاست خبرې کوي د ټولو خلکو شرایط یو رقم نوي د هر چا شرایط بیل بیل وی کې چې تاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې ډیر ښه خوندي کورونه لري څو موټر ورته ولاړ دي ډیر زیاتې پیسې لري تجارتونه لري نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولای هغه به نشي پرختیا برابرولای ولې په هر صورت زغلم د تاسو د سکرو یادونه وکړه د ډبرو د سکرو یا زغل سنگ یادونه وکړه د څرقم سکره دي چې تاسو یې سوځوي او وایي چې یو خډولې دي او زمنان مخکې په خبرونه کې نادم صاحب نه مونږ وریدل چې یو ډول فلټرونه شته د ډبرو د سکرو د بخارایو لپاره تاسو کوم فلټر پیژنئ د بخارۍ فلټر چې وکولای شي د مزره غازونه یو څه کنټرول کړي
خصوصا تکلته مختلفه خارات او استاد موږ له خار باندې اسو د خاراتو کې دا ساختمانونه شي دی چې فلټرونه لګولي دي واقعتا غنچا خبره د 2000 تقریبا د مهاکی تقریبا د ارقام ورکی شي هغه د بې کیفیت جګی یعنی تقریبا د چاس نه کوي کنه دا فلټر دی لپاره چې هغه تاسو چا پیسې نه تاسو کول نه پیسې لا باندې نو سو هغه دوګای شي دا لوګای شي دا مزرات له کمی نو په ټول کې دوګای خوږي بیا هم خو د زیان لري نو موږ چې استفاده کوو ته تکل څه محترمه حکومت زغالي یو رقم زغالي دا فرق شي ورته وایي چې هغه ټکټ کې مونږ نه حساب ورته شي کوی ته هر چی دي تقریبا خو هغه چې ورکم د غوال لري تور زرورک لري ناغه بیا چې فکر کوي تکل سره محترمه هغه دومره لوګی نه لري زیاتره ور شدت لري ته چې فکر کوي زیاتره بخاریګان ممتاز افغانستان کې دغه سوځي تقریبا د اوسپنه نه ور ډیر تیز ده په ټوله کې او بیا ورکم زغال موږ نور لرو تکل سره محترمه د خپل پلی خبرې کې یعنی مثلا یو منطقه د پلی خبرې کې کارکر وټوي نو دا کارونه دي کوي د نجیب له وخته ډېر پخوانی ډېر سروې کار مخکې د خلکو کار کې کوو نو هغه چې دي بیا هغه لږ ذره لوګی لري لږ ذره مایده دي ډېر مایده دي چې مایده دي تقریبا چې ډېر مایده دي نو هغه مایده چې دي بیا هغه لوګی زیاته انګاری بیا نو د شپږ کې چې سوتن ور بلکې تر صاحب صفا سهار پورې تکل چې محترم یې انګار نه کمیږي نو دا موږ چې استفاده کوو تکل چې محترم دا ور ډېر هغه کې یعنی تقریبا انګار تر سهار پورې نه خو د شپې 12 بجې پورې مقامت کوي نو ور ډېر چیز دي تکل چې محترم وو دې ور چیز دا دې زبر ورکی زغال دي چې ورته ګوره فالق یې چا په استراحه باندې نو اکثریت به دې غوال لري نه پیغام سي حساب دا ور شدت لري او ډېر خو ور کوي تکل چې محترم
احمدی صاحب په خوا په افغانستان کې یو ډول امدغه د بغلان په فابریکا کې فکر کوم جوړیدل خښتې تولیدې د سکر دبرو د سکرو او یو ډول بریکټ د سې کولولا کولولا بایزوی شکل لکه د اګي په شکل باندې لګلوي بریکټ دا تولیدېدل او ویشل کېدل اوس هغه شین په دې فابریکو کې تولیدېږي کنه
یار تکل چې بابا اوس نسته د مام په یار نه دی د 13 ورځو سور نه مخته نو د څه باج خلک د څه ورور دکان نه جوړ کړی دی د لرګي او رغه زغال نو یو تعداد ما ویل دم دا تاسو ویل خښت غونډه وکړه نو کیا چې ویل بیا زور کړه سمو کتل نو دا خبر تا وکړه ما ویل مخکې تا ته وکړم تاسو به ونه را سره تاسو وایي چې ولا دا لسل ځان وای نو دا په خپل سترګو له سختګي جوړ شوی یعنی یو چا د څه په کې غیر معیاري جوړ کړیو خو مونږ ته وڅېو بیا دا کته نو کیا چې ویل نو د څه په کې څه سر په سر کړي ورچا په سلابه نه نو دا بیا خرڅول لایو کارتن 2500 روپے 2500 روپے ورکول نو په دې اړه تاسو ما ویل د وښمه ویل دا په خامنه ویل تا که څه مفرمه
ډیر زیات مننه الله تاسو نه احمدی صاحب څنګه زیاته وي کوم خاص نظر
نه دې زه تل سلامونه وایم وخت چې یو وختل سره دا راځي زنده لري روغ شي
مننه سلامات اوسې خوشاله اوسې یو بل اوریدونکو هم لرو فکر کوم چې له دوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدې احمدی صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلی وو دوی وایي چې په ځینو کورونو کې دا فلټرونه لګول شوي البته فکر کوم هدف به د دوی لوی بلاکونه و چې په هغه کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې دي د غو لپاره باید د هغه دستگاه چې دا ټولې اوبه ورته تودوي او دا کورونه او مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلټرونه ولګوي البته په کابل کې خوده کار شونی دی او شوی هم دی نو دغه د ډبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د ډبرو سکاره دي او زمنن ک نورو د دوی په خبرو باندې چې پښتنه دا و چې وای دا به اوس دوی وای چې د حل لار مونږ نه وینو د دې اخره بد سکیږي خو هغه ځله جواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کراته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرگواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای می عزت ورکړي بل دا چې ګوره ریشم دبر سکاره خو خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه دبر دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات او د بادغیس ترمنځ چې دی دلته رښتیا داسې تیګي دي چې هغه تیګي د سوانګم د خدي او د پاتیګم او خ دوامداري او ځینی خاکه دي خو خاکه دا سید چې د تجار چراوري دوی ک داس یو کار وکي مال لیدل ځین دا کارم کیه ته خلک چې شخصي د اخلي د پیسلا د خاکه دوی بیا د لکخختي ورزنی جوړي خختي جوړي بیا ام انتقال آسان دی ام سوزول آسان دی او دم ورګته دی خوب مختلف دغه دی مونتا د ولست لپاره د ډېر ګران د چې لکه چې امدی چې وایي چې دی دا کار وکیا یا دوی هم ام قیمت لوجګ دی هم هم د ځینی کسان چې په کرای کورو کې وسی کې د کورو سختن توخانه د شان نه جوړی کې چیرې څوک اول کورونه غواړي چې نوې کور جوړ کې په اطراف کې خصوصا دوی کدا کار وکیا په کابل کې دوی که دا تاوخانه په نظر کې ونیسی دا به ډیر خی په دې چې هم
په لږ مصرف باندې کولای شي کورونه توده کړي او د دوی لپاره بخي، او که چیرې کرایه هم ورکړي یو انسان چې یو ځای ژوند کوي د هغو دپاره به هم ډېر ښه وي. نو مونږ ته ټکر صاحب خبره دا ده چې د دې مسایلو دپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي، په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو، د تسخین، د تدویر دپاره څه باید وشي. اول خو باید سروې شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي، او بیا داسې یو تفکیک شي څونه په کرایي کورونه دي، څومره اصلي کورونه دي، څه امکانات دا لري. دا هر ناحیه کولی شي چې دا د ځان سره یو احصایه ولري. دا خو ډېر مهم دی د پلانګوزاري دپاره، د آیندې دپاره دا کار وشي. یو تحقیقاتي مسایل دا بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخه کې په اصطلاح متخصصین وي، په دې برخه کې دوی هم دې سروې کړي، هم دې وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخه کې دولت څه کولای شي، ولس څه وکړي، بالاخره د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو حل لاره پیدا شي. دا د ولس د توانه ډېر جګ دی. دا چې دا بیچارګان سهار د ماښامه د پلاستیکو پسې ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي چې دا په اصطلاح خپل ځان پکې توده کړي یا ډوډۍ پرې پخه کړي. دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی. په اصطلاح دا دی ولس د توانه جګ دی. دا دولت پورې مضبوط دی چې دولت په دې برخه کې مؤسسات تاسیس دي کې تحقیقاتي مؤسسات. متاسفانه ځینې تحقیقاتي مؤسسات چې موږ د ورو هغه ټول رنګ شوي دي، لکه موږ چې جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره درلود، او هلته مثلا اوس د اوس با واوره شوی ده په افغانستان کې. دغه ته ضرورت چې موږ پخوا نقشې جوړولې، پخوا موږ په قوای وای کې تیاره الوتکې د موږ په خدمت کې، د موږ کشافان په ادارې کې او دیتلبه دا به عکس برداری کوله، دلته معلومول څومره با واوره په چیر کې شوی، او محاسبه کې د څومره موږ اوبه کولای شو ذخیره کړو.
فکر کوي چې
صحیح د پر معلوماتو پات
فکر کوي چې دا کار وس نه کیږي
اداره د مزه تیږي.
فکر کوي دا کار وس نه کیږي نادم صاحب، ځکه چې دا اداره لمنځه تللې.
اوه په متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي. زه یو مثال درته وایم چې یو وخت شهید داوود خان هغه وخت چې دغه د جوړېدې ادارې کارتوګرافي اداره جوړوله، ځینې سامان آلات ماشینونه چې د سویس څخه اخیستل چې په منطقه کې بیساری و، اول دغه وسایل تابعه کړي او بعد هغه تعمیر وبند جوړ کړي. جوز بوره چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویه کړي، هغه اداره مکمل دغه ځای وست ټول هغه ترپالونه وبند کښلوي دي، او د تدارکات اداره ته راوسته د پیسو اداره. نو خو دا تاسو ګورئ یو څوک چې استاد وي په دغه نه داسې توقع کړي چې دا کار وایي مکی داسې یو ظلم باید د یو اکاډمیک ادارې سره وکړي. متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي، دا سیلابونه کوم دی څوک تاسو ساید کی د کوم ځای را سیل راغلی
اوس کله چې د خونه جمهوریت نظام ړنګ شو پر ضد د طالبانو حکومت هم د ادارې بیرته را ژوندۍ نه کړي؟
نه تاسو نه راکړي. باید مثلا تاسو وګورئ بین نقشه ته څه کولای شي، بین نقشه کوستان کړي هغه اداره چې نقشه تولید دار نقشه خود دست نه دی چاپی، یلته خوب اندازه‌گیری کیږي، یلته توپوګرافي کیږي، یلته زین میتودونه دي چې هوایی عکس برداری کیږي. دغه په اساس دغه سامانواله شما تاسو ول په نوم د پلاتینګ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چې عکس په نقشه تبدیل ول، مثلا ټول اوس په ټاپو بلار استللې یو غټه ادارې یو برخ دی اراضی ګرځولې. نو ته دا کم منطق دا شی بنی؟ متاسفانه دغه د پاره دوایم چې د دې مسایلو د پاره ستاسو نن په دغه پروګرام کې چې خلک څنګه په اصطلاح تنویز څنګه برق ولري یا روښنایي نه استفاده وکړي، څنګه ځانونه توده کړي، کورونه توده کړي، د پاره ضرورت دی تکر صاحب چې تحقیقاتي مسایل مؤسسات ایجاد شي، متخصصین دی وګومان شي، د دې باندې به کار وشي، ایستایه د دې شیانو باید سروې وشي او ایستایه دي ورځینې واخیستل شي. بعد هغه بده کولای شي چې خپل پلانګوزاري کې متاسفانه چې دا کار نه دی شوی په دې وطن کې نه کیږي. اوس هم که طالبان کولای شي په شرط چې د چانه مشوره واخلي. نه
مننه
اوس د مونږ تاسو بس ته چې د دوی چارواکي دغه بس اوریدلې خو باید وګورئ چې دغه بس نه دوی کولای شي انتباه واخی دغه بس نه دوی کولای شي چې
شیز دکه او دا کار دی دیوت درمنانم ندم سه وړاندې به پخپرونه کله تاسو ده هم پوښتو چې اخر واز د دې وضعیت د پای تر سوالو لپاره څه باید وشي مغه پوښتنه چې مخکې احمدی صاحب له بغلان مطرح کړه خو زه غواړم له آصفی صاحب سره ورسته خبرې هم وکم آصفی صاحب تاسو په دې وطن کې ژوند کړی د دې وطن لپاره مو کار کړی او اوس په خدای درنه اخیستې دي مګر په دې وطن کې تر اوسه پورې هم ووسی له معلولیت سره ووسیږي ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي خبرې غږ مو خنه راځي آصفی صاحب غږ مو بیا خراب شو وبخښئ نه تر اوسه پورې هم ستاسو غږ ډیر خراب راځي موږ ته دغه ځای ښه دی په همدغه ځای کې چې ودرېږي دا ځای سم دی
محترم په ډېرې زیاتې بخښنې سره د حکومت نه مو غوښتنې دا دي چې د ټول ملت او د ټول وطن دپاره کار وکړي خو خصوصا دا د معلولینو د شهیدانو کورنۍ په ډېرو لویو ستونزو کې دي په ډېرو کړاوونو کې دوی باید ډېر غټ لاسنیوی وشي دوی ته کاروبارونه جوړ شي د دوی د ژوند مشکلات حل شي یعنی دا دومره ستونزمنه خبره نه ده که دوی یو د قرضې بانک هم ولري چې په سود باندې بېرته پیسې وانخلي او دوی موږ ته کاروبارونه جوړ کړي انشاءالله دا ستونزې حل دي موږ دومره بې همته خلک نه یو چې موږ خپل همت ولرو د ما تقریبا 19 کاله د پښو د ګټ کېدو کېږي چې ما پښې کټ شوي دي نو هم همدغه کورنۍ ما پکې کېنولې دا د همدغه کورنۍ الحمدلله د ما په لاس باندې الله پاک پوره کړي خو فلن دغه څه یو شرایطو ته راغلي چې زه خپل کاروبار وس نه لرم بل چا سره زه کار نه شم کولی نو دغه مشکلات ډېر زیات دي نو حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې د خلکو لاسنیوی وکړي د ټولو او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ
د ډېر لاسنیوی صدر سره وکړي آصفی صاحب حکومت صدر سره وکړي چې تاسو وایي لاسنیوی وکړي پیسې درکړي معاش درکړي که نور څه درته وکړي
حکومت چې دا کوم معاش دی ټاکلی ده زه وایم چې دغه دې هم مونږ ته راکړي مونږ ته دې کارونه جوړ کړي مونږ ته دې روزګار جوړ کړي مونږ ته دې د څارنې لاندې دې مونږ ته روزګار جوړ کړي انشاءالله مونږ هغه خلک نه یو چې مونږ داسې په کور ناست یو مونږ نه ځورېږو مونږ مثال تیارې ته خوشحاله یو نه تاسو یقین په خدای وکړئ یعنی چې د یوې روپۍ ته دې ته زه نه یم خوشحاله د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ما ته دې بل څوک راکړي زه یم چې په خپل لاس مې همیشه ګټلی دي خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم او باید بیا یې هم وګټم زه خپل کسب مې ما خیاطي ده تکل صاحب د ما خپل دوکان و خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه مالینو هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله د هغې دپاره منډو ترړو کښې ما دغه دوکان هم لاړ دی د معلولینو په خدمت کښې نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بېرته جوړ شي فال شي او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلېږي د ما دوکان نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کښې هېڅ ستونزه نشته یو خو د الله د طرفه چې سي هغه د مونږه قبول دي
مننه دا خو یوه عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ مګر دا اوس د ژمي په موسم کښې څه غواړئ چې څه در سره وشي
د ژمي په موسم کښې نو که داسې وسي خو باید چې مرستې وشي خلکو ته لرګی ورکول شي خلکو ته زغالې څنګ هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي خلکو ته د دې دپاره وسایل ورکول شي دا د حکومت مسؤلیت هم ده او حکومت باید دا کار وکړي او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسه رسېږي که نور څه نه وي حد اقل په خپل ګاونډ کښې په خپلو همسایهګانو کښې دوی سترګې وغړي ځکه چې یو کور یې لري د هغې په څنګ کښې خامخا دوه درې نه لري د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کښې ده نو چې څه یې د وسه کېږي هغه د خپل همسایه د خپل ګاونډي سره باید لاس واړي او کومک ورسره وکړي
تاسو اوس په کابل کښې اوسېږئ
بلې زه په کابل کښې اوسېږم
خپل اصلي کلي کښې چېرته چې تاسو زېږېدلي یاست یا اصلي تعلق مو دی ورسره هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلي یئ تاسو
تکل صاحب د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د اخر سر چې خوګانو کې د ککړه کوړتوي د هغه ساحیم چې هغه په تورغر کې ده او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته. د ما دواړه پښې نشته زه هغلته د کور نه راووځم او وګرځم ځکه چې هغه غر ده. نو هلته زمونږ هېڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو. هلته زمونږ ژوند یعنې هېڅ امکان نه لري.
زبد زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی. په کابل کې نفوس یې بیخي زیات شوی دی خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي. خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسیږي؟
فکر مو ډیر کړی د تکل صاحب ولې مو نه دا کړی په دې باره کې. خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه چې مونږ په خپل کلي کې نشو اوسېدلی او په بل ځای کې په ښار کې، یعنې دغه کور کې چې مونږ اوسېږو د مونږ یو دوست دا کراته چې کراره راخلي. خو مسله هغه کور جوړول او دغه شینه دغه بعد خرابیان چې دغه پورته مونږ جوړو که نه.
ستاسو غږ بیا خراب شو اسفي صاحب، غږ مو خراب شوی. په خبرو مو نه پوهیږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی. نو نسبتا ښه شو. تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوي، مونږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې وکړي. لک امغه مخکینی ځای کې چې مخکې ولاړ وای که الته ولاړ شي کېدای شي چې په کیفیت دی اواز یو څه نورم ښه شي. نسبتا ښه دی. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو یادونه وکړله تکل صاحب محترمه په ډېرې زیاتې بخښنې سره افغانستان ته نو داسې دا موبایل هم صحیح کار نه کوي. نو ما چې په کلي کې د ما ژوند نه کېږي ځکه چې زه څوک نه لرم، بچي مې وایي چې زه خپله باید کار وکړم. نو دلته خو اوس کارونه نشته دي، هلته غر دی، مونږ بېخي ګرځېدل یعنې ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته. مونږ په یو غره کې یو او بیا نو ښار ته زه تللی وم. ما دغه ځمي کې هم زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې بیا پیدا نه کړه چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل صاحب یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي او دوه مې ورونه دي چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ږیری ده او داسې خویندې ورونه دغه چې رئیس صاحب کې. نو تقریبا همدغه یو شپاړس سره فامیل ټول دي ما په غاړه دی. بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اسفي صاحب. ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې. د خبرونې په دوام کې مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو. تاسو هم لطفا واورئ، کیدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ را سره پاتې شئ، د نادم صاحب خبرې واورئ. مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب تاسو خو مخکې واورېدل، اسفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي یو تاوده ځای ته. نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پورې چې دا ساړه لری کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډېر ښه دغه دی تکل صاحب، واقعا چې اوس جلال آباد هوا توده ده نه. نو تاسو پخواني کابلیان چې د والیانو یا نور توانګر خلکو دوی یو کور بیا تمن جلال آباد کې درلوده چې ژمی دوی تلل جلال آباد ته. نو که دی خو بیچاره پښې قطع سوي دي، وایي امکانات دی د سړکونه لږ چلته نشته دی، خو حتما یو دغه لري داسې رکشا غوندې شی لري چې څوک بیا یې خپله په لاس ګرځي وایي هلته زمینه د مساعد نشته. بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونیسو چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای او هلته په اطراف کې اکثر په اوتل وختال کې جنگ هم دی، امکانات دغه هم نه وو، د کار هم نه وو په اطراف کې چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي چې خلک هلته اطراف کې کار کوي. اوس وګورئ دا کابل دومره توان نه لري، دومره ظرفیت نه لري چې 5 میلیونه نفوس په کابل کې په تاسې بازار ته وځئ اصلا د تګ امکانات نشته، دومره نامخدا نفوس دلته راغلی. او ټول د بیوزګاري که د سمنګان دی که د تخار دی که د بدخشان دی که ډیر ولایتو دلته په کابل کې کار کوي. د
یو دلیل د نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډیر شوی دی او دلته کارونه هم کوي، حتی تاسو نشئ کولای چې مثلا ستاسو پښې روغې هم وي. د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطه دي، مګر د خیاطۍ یو دوکان ولرئ تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي. مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولرئ یا په جلال آباد کې، چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل پشان، کېدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټئ خپل لکه د ورځني عاید کې.
او خبر بیا هلته په اطراف کې ارتقال صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي، نه دومره چې په مرکز کې دی، هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده. بشر چې منتایب یو خبر ده چې څوک چې کابل ته راغلي ځای پر ځای شوي دي، یو ولایت کې اموخته شوي او الوکان دته لویان شوي دي، بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی بېرته لاړ شي. اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې دا کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وي، ساسان نه غوښته چې بېرته خپل وطن ته راشي. دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې ځای دې عادت ونیوي بیا بېرته ته خپل ټاټوبي ته خپل ځای ته نه ځي.
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کیږئ، مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي، په دې باندې تاسو یعنی له ښار سره تړل یاست، مګر چې کله نوی هغه شی نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې کوم ځای کې اوسیږئ؟
او زه وایم مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل ځای ته لاړ شي چې تاسو گزاره وتی، چاره نسته. په دې چې وخت دلته بیا کابل بیا ډېر عوام سره ده، عوام ډېر سره ده، یعنی تر ډېر ولایتو کابل سره ده، خصوصا یوم د شپې منفي څو ته رسیږي، دا به ډېر مشکل دی. بله زما پیشنهاد دا دی تکر صاحب دولت ته چې یو مؤسسات ته چې ګوري اکثر مؤسسات یا بانک جهانی ده یا یو ایس آی دی یا نورو انجوګانی دي دلته، حتی پیادروی یا هغه سړکونه چې په غرونو کې ما لیدلې، مثلا جادې میوند نه اخوا ته ما لیدلې چې دوی مؤسسات کار کړي، هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه، او ځایي خلک په کار ګمارلې دي. اوس دام کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې مؤسسات امانګي جوړ کړي او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانې ولري د دغونه پیسو نه استفاده وکړي، دوی ته پلان ورکړي چې دا کورونه دي مرسته وکړي، یا مثلا ځینې د تسخین تنویر لپاره سولري پنلونه باید د خلکو ته بې بذات خلکو ته مساعد کړي، دغه مؤسسات ملګرو ملتونو مؤسسات دي دلته. یعنی کچیر امانگی جور سی که دای سی چی تو دغل آرنم بولست یو خدمت و سی بلاخره در بولست مشکلات یو حال لار بام دای
مننه. او یو بل پوښتنه تاسو د هندارو یادونه وکړه، د سولری برېښنا مونږ په لرګیو خبرې وکړې، په د ډبرو په سکرو مو خبرې وکړې او په مختلفو سونګ موادو باندې وغږېدو. یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشوه چې په کلیو واطرافونو کې یو شی الته ډېر معمول دی، د حیواناتو فضله مواد دی یا د حیواناتو له خوشایونه چې د سونګ مواد جوړیږي، د دې مقایسه کولای شي له نورو شیانو سره چې دا د محیط د چاپیریال لپاره څومره ضرر رسوي؟ البته زه پوهیږم ما اوریدلی دي یو لوستې مې دي چې د غوا فضله مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچ شي هم همدومره تاوان لري نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما د مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډېر ضرر ورسیږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چیرې دا فاضله مواد د حیوانات چې وسوځي دومره ضرر نه کوي، خو ضرر کوي اما دومره نه چې په دې چې مثلا کابل 5 میلیونه نفوس وګوري، چار کور نه یو څه ګاد راوځي یا کاربن ډای اکساید یا نور، تاسو وګورئ چې ټول هوا ککړ کېږي، اما په اطراف کې بیا دومره ضرر نه شي. که تم د دغه حیواناتو فاضله مواد نه تاسو ګاز تولیدیږي، ځینې هیوادو کې هلته په څاګانو کې ننه باسي، بعد هغه د څاګانو څخه پیپ راباسي چې ګاز
په افغانستان کې هم
استفاده کوي.
نادم صاحب، په افغانستان کې هم ملګرو ملتونو په ډیرو کلیو کې دغه واړه وسایل خلکو ته ورکړي وو چې د حیواناتو له فضله موادو نه ګاز تولید کړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په کلیو کې شاید دا شی وي.
او حتماً دا شی دی. یو خواله دا ده چې په اطراف کې تر څو چې ما ته معلومات شته دا اندارو نه ډېر استفاده کیږي، یعنی هر څوک خپل د توان په اندازه باندې اندارې لري چې اقلا د تنویر نه استفاده د روشانه کولو د پاره استفاده کوي، مثلا خپل د موبایلو د چارجول د پاره، څوک چې بیا استطاعت ولري بیا د ګرمولو د پاره استفاده کوي. خو دغه بهترین شی خو دغه سولاري پنلونه دي چې د ایندار دي چې ډېره ګټه رسوي، هم د تسخین د پاره هم د تنویر د پاره.
د مخکې تاسو ولیدل چې اسفي صاحب له موږ سره و، زموږ بل میلمه، د دوی دغه د اقتصادي سویې لپاره چې دای په بیوازلو خلکو کې راځي او د کار توان او وس هم نه لري، د انداره اخیستل د دوی له اقتصاد سره یو څه سمون لري او کدا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده؟
دا ډیره لوړه خبره ده. خو مخکې ما وویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولسته اول خو باید هر حکومت باید سروي کې خپل نفوس او که چې په کوم حالت کې دغه نفوس، او بل دا چې پس له سروې هغه بې بضاعت خلکو ته کولای شي چې اندارې حتی په رایگان په مفت شکل باندې توزیع کړي چې دوی استفاده وکړي، او حتی سرمایه داران وغواړي مثلا. دا خو بیا د دولت کار دی. دا خو هغه بیچاره سړی چې مثلا د پلاستیک پسې ماشومان سهار د ماښام ګرځي چې یو څه پلاستیک راټول کړي او ځان پرې ګرم کړي، تودا کې د دوه د پر واقعا مشکل دی چې دوی د غیندار وخت، یعنی مجموعا دا پلان گذاری دولت د پر د لخوا باید وشي.
مننه. او تاسو ویل چې دولت وظیفه ده، یعنی فکر کوئ چې دولت کولای شي د دې لپاره چې د مزره غازونو مخنیوي وکړي د لکه سبسیدی ورکی خلکو ته؟ داسې
او سل په سل دا کار وشي. ګوره پدې پرمخللي وادو کې دا سیالات دی کته په اټمی نه لري چې ته په دولت کې کار وکې تا تقاعد درک، او ته هر ځای چې ولو کارونه کې چې هغه معین سن ته چې ورسېږي تا ته د تقاعد درکول کیږي، او که کار نه کوي هم تا ته یو شی درکوي دولت چې ته کار نه کوي. چې کار کوي بیا تا نه تاکس اخی چې کار کوي، هغه بیا معلوم دی چې یو کلنی عاید دی باید څومره چې د تاکس نه معاف وي، کلګ وی هغه تکمیلی کې اضافه به تاکس دی ځنی واخی. دا باید دغه اوس نه باید چې دغه دولت په دغه باید پلان ورسی. اول خو بیا ما تاسو ول چې تذکری اخیستل ډیر ضرورت دی دولت لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته، بیا ایسایه باید ولري چې څومره څوک په څه شکل ژوند کوي او عاید دی هر نفر څه اندازه ده. دا ټول د ایسایه پر اساس باندې کیږي چې پلانګوزاري پر دغه معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت دی د وسایني په برخه کې دولت څه کارونه کوي. دا ټول
ډیره زیاته مننه. نادم صاحب، ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم چې هماغه مخکینۍ پوښتنه چې احمدي صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب یې واوري، چې نو څه باید وشي کنه د حل لارې څه دي. خو تاسو په خپلو د وروستیو څرګندونو کې تقریبا دې پوښتنې ته ځواب ووایه. فکر کوم اړتیا به نه وي چې زه بیا له تاسو نه دا پوښتنه وکوم، او د خبرونې په جریان کې تاسو په خپلو څرګندونو کې هم د ښې حل لارې وښودې. نو له تاسو ډېره زیاته مننه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو نه مننه کوم نادم صاحب. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم، او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفي وو چې معلولیت لري او وزګار دی. د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې راسره وو. تر بلې خبرونې د خدای پامان د ازادي راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.